په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بریوال کاکړاو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د ترهګرۍ په اړه د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه د بیان سپیناوی وکړي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وسی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کوي. اوس بشپړ خبرونه. عوامي نیشنل ګوند د پاکستان له حکومته د کورنیو چارو د وزیر اعجاز شاه هغه بیان په اړه سپیناوی غوښتی دی چې پکې نوموړي په نامنیو کې د دې ګوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ډلې ته د حملو د خطر خبرداری ورکړی و. اعجاز شاه د اکتوبر پر 1 د پنجاب په ننکانا صاحب کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې د عوامي نیشنل ګوند مشران ځکه وژل شوي وو چې د وسلوال مخالفت یې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان تر هغه وروسته په یو بیان کې د اعجاز شاه پر څرګندونو غبرګون وښود او له ریاست څخه یې د دې بیان وضاحت وغوښتی. هغه ویلي چې ریاست دې دا په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ ضد جنګ کې عوامي نیشنل ګوند له پوځ او ریاست سره ولاړو که د ریاست پر ضد. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډي ته وویل چې په سیمه کې حالات ښه کېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی ویل چې بدامنۍ د ټول ولس مسله ده، نو ځکه پر ټول ولس ژغ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي، او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دوي، جنګونه دې نه وي.
د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملاماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1 په سواد کې خبریالان ته ویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د خیبر پښتونخوا د هنګو ضلع یو شمیر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت یې د ړنګ کړل سو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول ونه درول، نو د هنګو ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 9 د هنګو ضلع انظامي په ټل سړک باندې د قاضي پم په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. د انګو ضلع ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر پر 1 مشال رډي تول چې دا کاروایی د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د هغې پریکړې په رڼا کې سوې ده چې سرکاري مځکې دې سرکار په خپله ولکه کې واخلي. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه یې سیاسي او نظامی استفاده وسی. محمد عمر داودزی دا څرګندونې د نومبر پر 1 د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یو خپرونه کې وکړې. دویل نه موږ هغه هند ته اجازه ورکو، نه پاکستان ته اجازه ورکو، نه ایران ته اجازه ورکو، او له دې وروسته که امریکایان لاړ سي هغوی به هم دا اجازه نه لري. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی چې هند به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کوي. په عین وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن د نومبر پر لومړۍ نیټه خپله توجه پنسلوینیا ته اړولې وه، کوم چې د هغه د بریا لپاره مهم ریاست بلل کېږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د نومبر پر درېیمه نیټه ترسره کېږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو لبریوال کاکړه اوریدل. په روانه خبرونه کې رودونکو پر دې موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان له ریاسته د دې هیواد د کورونا او چارو وزیر د هغه وینا سپیناوی غوښته دی چې پکې نوموړي ویلي احتمال شته چې د عوامي نېشنل ګوند مخکښانو په څیر د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ڈی ایم مشران هم د ترهګر بریدونو ښکار شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د سیمې د نامنې پیښو پر ضد غږ پورته کول غواړي.
دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنې مخالفت به کیږي.
د بنو پولیس بیا وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره د شرخخو پر ضد عملیات دوام لري.
امن امان قائم کولے پورا میر آپریشن اکڑلے مختلف علاقے سے 603 میں مجرم اشتہاری گرفتار کر.
او د باڑی اسی دن کی د آبادے دننا د لگول شو کارخانو لگی پتنگ کڑی دی.
دا کرخونه د بورې بازار په مین ایریا کې لګیدلیری او یو زرو پورې آبادی چې ډیره زیاته متاثره شوه.
پر یو شمېر نور سیمو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اور دو تیل مشال ریڈیو سروس. او دا هم ولنه موجود عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ترهګرې ضد مبارزې په اړه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر او بخي د کورونا او چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه څرګندونه غندلې دي او له ریاست یې غوښتي چې دغه د بیان سپیناوي وکړي. اعجاز شاه وړ مورس په پنجاب کې وی غونډه په وینا کې ویلي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د وژنو وجه دا و چې د ګوند طالبان مخالفت کاوه. اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې ریاست باید واضح کړي چې آیا عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت په دور کې په ترهګرۍ ضد جنگ کې د ریاست ملګری وو او کنه مخالف. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا وفاقی داخله چاره وزیر اجاز شاه आवाज او خبرې وی چې یو غونډه پر مهال د مخالفو ګوندونو په جلسو جلوسونو او بیانونو پر د عمل کې کړې وی. تاسو اونکه قتل چې کله د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو نو ان پی خپل حکومت کې د ترهګرۍ په ضد وا او د تحریک طالبان چې پاکستان کې هم افغانستان کې هم خلق وجل دلته حاجی بلور او د میفتخار زوی وجو نو دا د هغه مخالفت رد عمل وکنه. نو زه دا دعا کوم چې زموږ دا خلق چې د دې نون لیک بیانې سره دی د تعالی دی دوی ته هدایت وکړي او خدای دې د دوی حفاظت هم وکړي، ځکه ما تخکاری چې دوی په خطر کې دي. او زه دا وایم چې زموږ د پوز خلاف خبرې څوک کوي نو د پولی هغه غاړه دی ووړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر اسفندیار ولی خان لخوا په دغه بیان سخت رد عمل مخې ته راغی او د ریاست پاکستان نه د دې بیان وضاحت غوښته دي چې دا په ډاګه کړي چې ترهګرۍ ضد جنگ کې عوامي نېشنل پارټي د پوز او د ریاست سره ولاړ وو او که د ریاست پر ضد. دا عوامي نېشنل ګوند لخوا په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابک مشال لیډو ته په دې خلو ویل چې نړۍ هم داسې خبره پوجا پاکستان
سرکاری چوک دہشت گرد سپورٹ اس کی حکومت تو خل کو تترس ورکی چپلانکی اور پلانکی سر گور دا عمل کرے دہ چلے دا کار کوئی تا سرم دا کار کوم کنا خود تصدیق کو او بیا زمن پا والا خبر کئی چمنگ دی ریاست د تحفظ د پارا خپل زانو پروا نه کړی او دو تشدد مخی نیولو من کوشش کړی دی او بیا پکې من ډیر قیمتي خلک چې دی غا بایلو کنه دی تصدیق یو کچ بس دا کار دی پخپل کوي دا په لکونو پښتانه چې شهیدان شي دي دا غي کوندو سره دا غي بچو پوری پچموږي کړی دی تو کې ور پوری کړی دی.
په ټولنیزو رسنو د عوامي نېشنل ګوند علاوه یوش مر خبريالانو او کارپوهانو د وفاقي وزیر په دې بیان خبرګون ښکارا کړی دی او سوالونه پورته کړی چې دا ډیره غټه خبره ده. د دې سپیناوی په کار دی ځکه دې جنگ کې په زرګونو پښتنو سره د پاکستان عام وګړي او امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډوزا په دې حق لوویل
یو خود پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑکا ورکول غوښتل خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات دغه حواله د تاسو نه چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ورکړي د استای دا ویلې دي خو داسې قسمه بیانات او قاعده فواد چودري د طرف راځي کده اجازه شاه د طرف راځي ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندور غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سيزونو عوامو د پاره د صدمه یا حادثاتي خبر نه وي اغه د پاره رورو رورو پاکستانی ریاست خپل ګامونه چې دی په مازی کې پورته کړی دی هغه داسې قسمه مخونو په ذریعہ او سوا محترم مخامخ کوي.
په دې اړه مو سوسوار د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت ویان شبلی فراز په شمول نور افاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي خو چا سره هم خبره ترې ونه شوې. او خیبر پختونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت غړو په دې اړه وینا وا چې په دې به د دوی مرکزی قیادت خبرې کوي. او امین شلګون د پاکستان ریاست نه د وفاقي وزیر داخله اجازه شاه د دې خبرې پاړه د ټروت کمیشن او د پلټونو هم غوښتنه کړې ده او د نوموړي د لری کولو هم. په 2001 کې افغانستان باندې د امریکایي برید وروسته پاکستان کې هم د ترهګرۍ لړۍ شروع شوې وه چې د ټولو زیاتې خیبر پختونخوا د هغه وخت قبایلي سیمې او بلوچستان صوبه اغیزمنه کړې وه او په دې جنگ کې تر دې دمه په زرګونو پاکستانیان عام وګړي چې په کې غټه شمېره د پښتنو وه او د پاکستان سرتیري هم وژل شوي او ژوبل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ګرینډ امن جرګې په نوم ځای مشرانو ځوانانو کلونو وروسته بیا فعالیت پیل کړی دی. دوی وایي دا جرګه په 1950 کال کې جوړه شوې وه خو بیا غیر فعاله وه. دوی په خبره اوس په کور پر کور او کلی پر کلی ګرځي او ناستې به کوي. دوی زیاتوي چې د بدامنۍ تر څنګ د خپلمنځي شخړو د هواري لپاره به هم هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
ضلع بنو کې د امن امان بحالۍ لپاره ګرینډ کامی امن جرګې مشرانو 13 لومړۍ غونډه وکړه او حکومت ضلعي انتظامیه د غلطه د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګرینډ امن جرګې مشرانو په وینا د هر یونین کونسل په سطح باندې یې کمیټې وټاکلې چې دوی به خپل هم د امن امان لپاره کردار لوبوي. دغه جرګه کې د بنو مشرانو، تاجرانو، سماجي کارکنانو، وکیلانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر کفایت الله وایي چې بنو کامی جرګه 1950 کې جوړه شوې چې 13 بدمنۍ په وجه غیر فعاله پاتې شوې. نن بیا مشرانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې دا بنو امنیت لپاره واس پورته کړي.
کاغه ټارګټ کلینګ روان دي، کاغه منشيات دي، کا جوه خانې دي، ټول کوم په متفقه فیصله غشته ده. ادارې دي په غو باندې موږ پرشر راولو چې دې شر پسندو عناصر ختمه وکړي.
د جرګې یو بل ګډونوال مرید حیات وای چې دوی با کلی په کلی او کور په کور ګرځي د خپل منځي شخړو ختمولو لپاره به هم کردار لوبوي.
ډېر خوشلی جرګه وشله، ټول ملګري ډېر خوشلی تجویزی نه پېښ کړ. یقینا چې ان شاء الله دوی د میش دی روشن مستقبل دی پوره یو ذریعہ ګرځي دی بنې ګل دی امن دی پوره امید لره. ان شاء الله چې ټول ملګري وي په داسې میش سره اتفاق لري چې میش ان شاء الله اجرایي جماعت کونسل غلی هر کیر تاسو خدا پیغام وی رسای چې کله میز ان شاء الله دا شعور رولی په حال کې شي چې د سر شوې دي کی مې بدی شوې دي کی مې لنجې شوې دي کی مې بد مونې دي چې دا خدای په دغه سټاپ کوونه نه نوشي دا میش ډیره لویه ګټه ده او ان شاء الله غنه فردر میش به بیا نه راسته پینوخلین.
ندیم خان وای چې بنو کې هدف بریدونه ذاتی دشمنی غلا او اغوا کې سونه زیات شوی، نو دا بنو په ډګر به د امنامان لپاره خپل هم کردار لوبوي او حکومت نه به هم د امن باور کول غوښتنه کړي.
میج و هارین یان کونسل تاسو په هارین یان کونسل شوی میج یو جرګا کوي امن حواله سره دا نفرتی نه حتم کې او مینه محبت لګیا کې سیمره انتظامیا دو دغه نه کوآپریشن غوړي میج و دې انتظامیا سره کوآپریشن کوي ان امن دې پورا پا اوري دو میج ته بيدوري مالی جانی.
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو نه وپوښتل، نو د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د امنامان لپاره چمتو دی، شپه ورځ پولیس ګرځي او مشران یې نگرانی کړي، په هر ډول به امن یقیني ساتي، د ولس نه هم ملاتړ غواړي.
میش خو مکمل خپل افټ کوي لګي دغه شه د گزشته دو هفته شام نو امن صورتحال قائم کولې د پورا میر اپریشن او کړلې مختلف علاقې شه 603 مې مجرم اشتهاري گرفتار کړ 15 دین شه پیچله او 152 مې منشیت فروش گرفتار کړ. شهر داخلي خارجي لیاري دي پیغه باندې سخت نه کبندي وي پولیس پټرولیم لګي او پولیس خپل افټ مکمل لګي کړی دي شه پیټینا کوي موبایل گشت کوي ڈی ایس پی ګون او ایڈیشنل ایس پی صاحب خپل سپرویژن کوي ڈی پی او صاحب خپل روزی وقتن فوقتن آغا چیکنگ کوي ان شاء الله امن وي دغنا بهتر شي بني شي.
دا یادونه دا چې ضلع بنو مشرانو او ځوانانو د 13 سمودینه د بدمنۍ زید وخت په وخت احتجاجونه خبري غونډې او په ټولنیزو رسنیو هم پر دې بحثونه کړي، نو د بنو کامی جرګه چې د مشرانو په وینا 1915 کال کې جوړه شوې وه یو ځل بیا د امنامان پر ځای کولو لپاره پیل شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
پختون ژغورنې غورځنګ وایي په سیمه کې د روانې بدمنۍ پر ضد غږ پورته کولو لپاره د نومبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې جلسه کوي. د غورځنګ د مشر منظور پختون په خبره حالات د ښکېدو پر ځای نور هم خراب شوي دي. د وویل پر ټول ولس او سیاسي ګوندونو غږ کوي چې له دوی سره په دې جلسه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. حکومتي چارواکو هم پروستو کې په ټولو صوبه کې د ترهګرۍ پیښو ویره څرګنده کړې ده. بریوال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډې ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دو ویل چې بد امنی د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ټولو ولس ژغ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت بکیږي، د بدامنۍ مخالفت بکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه درغلې. منظور پښتون وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم ژغ پورته کوي، کوم چې د په وینا بے ګناه نیول شوې دي.
کوم ملګری زندانی دی، حنیف ته یا مولانا اجاز دی، د دغو د خلاصون مطالبه کیږي. او داسې په د نږدې وختونو کې زمونږ ملګری عبدالرحمن تر ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کومره روان شهیدان د دغه پاکله او په نږدې وختونو کې څومره هم ټارګیټ کړي عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغه په اړه به غږ پورته کیږي او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي پر امن ژوند دی وي جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د جلسه په داسې وخت کې اعلان کړی دی چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سواد کې خبري اعلان تویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د هنګو یو شمیر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. دوی وایي که حکومت د ړنګو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه دوی د کورونو بازارونو د ورانولو چارې ونه درولې، نو د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي وکړي. دوی د احتجاج لاغه وروسته کوي چې د اکتوبر پر 9مه د هنګو ضلع انتظامي په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. چارواکي وایي دا کاروایی د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې کړې ده. مجید بابر معلومات لري.
د هنګوز لی ولسوای چې که حکومت یې د ړنګل شو کورونو معاوضه ورنکړه او د تجاوزاتو په نامه د دوی کورونه او بازارونه ورانول بند نکړل، نو د هنګوز لی د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د نومبر په 2مه د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1مه د هنګوز لی انتظامیه په ټل روډ د قاضي پمپ په سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. په سیمه کې د یو مارکیټ مالک نور رحمان د نومبر په 1مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې که انتظامیه دا کاروایی بند نه کړه، نو د نومبر په 2مه به احتجاج کوي.
تقریبا یو 15 کورونه.
په صوبایي اسمبلی کې د هنګو پخوانی استازي او د تجاوزاتو پر ضد د حکومتي کاروایانو د متاثرینو د ډلې مشر عتیق الرحمن د نومبر په 1مه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پس له دې حکومتي کاروایۍ د پاړه چینار لویه لاره د احتجاج په توګه بنده کړې وه.
تقریبا یو 50 کورونه معمولی ڈیمیج کړی دي او 70-80 کورونو چتونه وران کړی دي. چې کوم ورځ دا آپریشن شو نیکس ڈے باندې اغي د مین شهرا پارا چینار 5 ګڼټو د پارا بندوا اغي ډیمانډ دا او چې مونږ کورونه وران کړی د دې بو ایف آی آر کټ کوي او مونږ ری کمپنسیټ کی ګورنمنت پی ٹی آئی حکومت ته اغي خو هغه کورونه کوي چې هیڅ نه او د خلکو روزگار تبا کون و خلق و نکورونا خستن دادی وطیرا جوڑا شوی دا ماور دووه چه مین همکو بازار چه کم ده دا ټول پراوینشل گورنمنٹ لینڈ ده خلق و پی پلازی جوڑی کری نو تاسو اول پکار ده مین بازار خو کلیر گئے کنا پا همکو کے غیر قانونی سبزی منڈیاں نے تاسو نشے لرے کوئے.
خود هنګوز لی ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر په 1مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا کاروایی د سپریم کورټ د هغه پریکړې چې سرکاري ځمکې دی سرکار په خپل ولکه کې واخلي او د صوبایي حکومت په هدایاتو کړی دا.
هنګو چې کومه موضوع ده په هغه کې اکثریت چې د اغسټ لینډ ده پا پدې سٹیټ لینڈ باندې د خلکو ډېر ټایم نه قبضه اچولې وي او بیا دوی ته موږ نوټس هم ورکړلې چې سٹیټ لینڈ باندې خرید او فروخت هم بندې او پدې باندې کنسټرکشن هم بندې. پدې خلکو د نوټس چې کوم دوی ته لیګلی ملاو شوی دي پاګې باندې دوی هیڅ قسم ته څه کاروایی نه کوله. پروینشل ګورنمنټ ډایرکشن هم دارالل پدې کې د سپریم کورټ ډایرکشن هم چې سٹیټ لینڈ چې چرته دی هغه ریټریو کړي او پدې کې چې کوم د الیګل انکروچمنټ شوی دا ټول ختم کړي. نو دوی ته بیا موږ فائنلي دوه ځله نوټس ورکړلې چې تاسو راشئ د خپل پوزیشن ایکسپلین کړي. خو دې خلکو زموږ دا نوټس او د ګورنمنټ ډایرکشن ډېر لایټ واخیستل. موږ دې خلاف موږ کاروایی وکړله او کاروایی ایز پر قانون وشوله. دې خلکو چې اوس دا کوم اپروچ سٹارٹ کړی دی چې دې کې دوی لګیا دي چې موږ به احتجاج کوو یا سبق کوو هغه موږ پراپرلی انگیج کړی دي. خپل آفیسز ته هم راغواړو منډے ماندے بیا دا خلک برازی ما سره بکینی.
د هنګوز ضلعی د ډیپټی کمشنر منصور ارشد خټک په خبره د ملکیت د قانون د سیکشن 15 له مخه د خلکو ته په 1992 کال کې د هغه وخت وزیراعلی آفتاب احمد خان شیرپو ملکیتي حقوق ورکړي ول. خو په 2010 کال کې هنګو ته د وزیراعلی پرویز خټک د سفر پر مهال د اعلان باوجود د هغه وخت صوبایي کابینې د دا ډول ملکیتي احکاماتو منظوري ورنکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع د باړې اوسیدونکو وایي د آبادایو دننه د لګول شو سټیل کارخانو لوګي د دوی صحت ته خطر پیښ کړی او ژوند یې ورته ګران کړی دی. دوی په خبره د دې کارخانو لوګي په کورونو او مارکیټونو کې خپریږي او د خلکو سترګې سوځوي. د ماحولیات او صوبایي دروایي په دې اړه ګامونه پورته کړي چې دا کارخانې د هوا د چټلتیا ضد وسایل وکاروي. فرحات شنواره رپورٹ راکوي.
د باډي ځای وګړي وای هلته په بادیو کې د ننه د سټیل کارخانه لګول شوی او په لوی مقدار کې ترې لوګای راخیږي او د هوا ککړتیا ورسره زیاته شوی. دوی وای په دې کارخانو کې د فلټر بندوبست نشتا او په کار د آبادیو نه نور ځایونو ته یوړل شي. د باډي یو فعال ګلنازر پردای مشال ریډیو ته وای
په بوډا کې کو کتلی شي د سټیل کارخانه تیرو پنځلس کولونه دا په دا الوکا کې لګیدلی او دا د ټیم په ټیم سره په دا کې اضافه کیږي. په دا کې نور اضافي کارخونې لګي او چونکه تر اوسه پیرې د دغو د پوره څه قانون څه د انوایرمنټل یا د ماحولیاتو څه رول په دوه باندې اوسه پیرې نه اپلای شوی او د بدقسمتۍ نه دا کارخونې د بوړې بازار په مین ایریا کې لګیدلې دي. دې نه به تقریبا اویو زره پورې آبادی چې کومه هغه ته ډېره زیاته متاثره شوې چې په هغه کې سکولونه دي. په دې ایریا کې هغه سکولونه ته ډېر زیات متاثره کیږي ځکه چې که سحر وکتی شي د سحر چې دې سټارټ والی بالکل د دې د لوګې د دې د ګرد په دې سکولونو د برا په دې بازارونو د برا په دې مارکیټونو کې خور شي او د دې نه یو قسم لا بدبوئی زی د دې دومره یو خوند چې هغه سترګې سوځوي هغه مریت ترخه کوي.
د باډي د ځوانانو د تنظیم مشر زاهد الله پردی وای د سټیل کارخانو دی لوګي ډیر مشکل سره مخ کړي.
ډیر خطرناک ګرځي د ستوره شپې بالکل جوړه کړي وي ټول غیر قانوني. دا چونګې د کارخانې ډیر سرمایه دور خلکو لري دغه سرمایه دور دی واجه دا بالکل څوک اوز نشي چې تا ولای په دای لوکا کې چې کمرې هاي شي حالت دي. دا کا په کورونو کې نه نه کپړې ویړې کې یا لوخي وینځي او بخاري پریری یا د سې وبوس خلو ډرامونه مرمونه پری دا کې سبوی ډیر سخت ګاند وی په دا لوخي ډیر سخت تور ګارد پروت وی په دا کپړو باندې ګارد پروت وی.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال بشیر خان وای چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې نو ورګډه شوی نو موږ هلته اختیارات نه لرل. خو اوس مو ټولو کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او رې څارولو لپاره د جدیده ټکنالوژي وکاروي.
د دې نمخ کې دا فاټا کې و نو فاټا زمونږه سوبي سره نه و اوس زیات تر خلکو په کوشش دا و چې بس د بارډر نه بارډر سره خو بس د اتابا سره په جوخ دلته ملونه ولګي او یقینا چې هلته کې دا ټکنالوژي نو رسیدلې. نو هغه ټکنالوژي د پاره چې کم دی اوس موږ هغه ته نوټس هم ورکړي دي هغه کې ټول بس داسې دي چې چا کې بس هفته دوا پاتې دي چا کې میاشتې مې پاتې دي نو ټول په هغه ټکنالوژي لګیا دي. ان شاء الله دا غینه به یو پازیټیو امپیکټ راشي څه داسې دي چې هغه لا اوس هم لږ کمې بشې شته لګیا دي موږ سره په مختلف سټیجز کې روان دي. نو ان شاء الله امید لرو چې دا هغه د ایشو به هم حل شي.
یو اندازې مطابق دا وخت یوازې په خیبر ضلعه کې د سټیل جوړولو سبان دي شل کارخانه فعال دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
عوامی نیشنل گوند د پاکستان له حکومت د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر اعجاز شاه هغه بیان پاړه سپناوي غوښتې دي چې په کم کې نموړي په نامنوي کې د دې گوند د غړو او مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن بل مسلم لیگ نواز ډلې ته د حملو د خطر خبرداري ورکړې وو. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. پښتون ژغورنی غورزنګ وای د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي ژغ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې حالات د شکیدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي وای افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه سیاسي او نظامی استفاده وسی. محمد عمر داوودزی دا سرګندونې د نومبر پر لومړۍ نیټه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یو خبرونه کې کړې دي. دا لا غوسه ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیرونی ویلي وو چې هیواد یې اندېښمن دی چې هند به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د ولسمشری انتخاباتو د کمپاین په وروستیو دوو ورځو کې په مهم ریاستونو کې تر لاس زیاتی غونډې کوي. په ان وخت کې د هغه سیال او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د نومبر په لومړۍ نیټه خپل توجه پنسلوینیا ته اړولې کوم چې د هغه د بریا لپاره مهم ریاست بلل کیږي.
مشال ریډیو لن خبرونه او سرازو یو بل موضوع ته په امریکا کې د ولسمشرای انتخابات د نومبر پر درېمه کیږي خو تر 90 میلیونه زیات امریکایانو وارل مخه خپل رای کارولې دي. دوه کاندیدان اوسنی ولسمشر ډونلډ ترامپ او د حریف جو بایدن هڅه کوي چې پاتې خلک د ځان ملګری کړي او د هغوی رای کارونه ته وهڅوي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاک للارې اچول شوي. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر پر درېمه روښانه نشي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له ګل آیا ساور.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه تمې خورا زیات دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشری انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په درېمه پای ته ونرسي. د فلوریدا په هنتون د سیاسيات استاد مایکل ماکډونلډ وای
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي د لارې خپلې رای کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېرې خلکو تر نیټې مخکې وټونه اچولې دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاک لاري ووټ لیکدولې دي. داسې اټکل کیږي چې دا ځل خای د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکونکي ورسېدلې رای ګوري، بیلوي او کاروالي معلوموي. په دې ریاست کې په بیساري ډول زیات وټونه د ډاک خانو لاري استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای
وی ډو ایوریثینګ بٹ
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلې. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولای. نو موږ ټول معلومات په بیلابیلو ډیټا بیسونو کې ساتو او بیا به د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به تیارو. زه له نتیجو نشم خبرې ده او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولې.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سی د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطه لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک لاري رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخاباتو وروسته هغه رای شماري چې د نومبر تر درېمې مخکې ورباندې د ډاک خانې ټاپه وي او تر نیټې وروسته انتخاباتي مرکز ته رسیدلي وي. خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نشماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله خولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر ته څلورمې پورې نتیجې اعلان کړي، خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي څو ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریدا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وای،
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیز چاري پر مخ یوسي. ان د ایالتونو د نن تاسوینه چې پر خورا ټیټه سطح د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک لداري ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به شمیر ډیر کم وي. نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیري، خو ځینې به زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو سارونکو وای د ریپابلیکن ګوند پلویانو پرتلا د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاګ لاري رای کارولې دي. نو همدا وجه ده چې کله د پوستي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ترامپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټون کې وبريخي، خو تر هغې ساتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخ کې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رویټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای،
So the first reports we're going to get out of places like Pennsylvania.
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې په کې به د ریپابلیکن ګوند هغو پلویانو رای شمیرل شي وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وي. نو له دې وجې به تر یو څه وخته په هغو سیمو کې ټرمپ ګټون کې ښکار شي، خو وروسته به د ډاک لارې استولي ملیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه ملیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be, you know, millions of mail-in votes that have yet to be counted, and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچلي انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استازي دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشری غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوې وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رائے غټلې وي. د نومبر په 3 او تر هغه وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیات ووټونو غټون کې وبريخي. خدا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر 8 ده. تر همدې نیټه باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجې هواري کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رایو شمیر وخوم واخلي د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري، خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقع حالاتو تمه هم خای.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل دورځي اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمه بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمه بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمه بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د نګورنو کارباخ په لنجبن سیمه کې د آذربایجان او ارمینیا جګړه شپږمې اونۍ ته رسیدلې ده. آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداري کې له دې سیمې د ارمینایي ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. الهام الیف ویلي کې د رواني کشالې د حل لپاره خبرې نتیجه ورنکړي. د آذربایجان ځواکونه تیار دي چې د جګړې تر پایه وجنګیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې ارمینیا او آذربایجان یو بل پر عامو سیمو په بریدونو تورنوي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف فلان جمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د رواني جګړې په اړه تازه خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نور لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیه له وهیت سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حمله تورنوي چې شپږمی اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 28مه پلانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي، خو دا سیمه رسما د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې یو نوی ملکیان وژل شوي او 400 نور ټپیان شوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحالي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداري ورکړي چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر نګورنو قرباخ کې د روانې لانجې په اړه خوشنی وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه نګورنو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډیره غموونکې ده.
په نګورنو قرباخ کې ارمنی ټبری رهبری پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپه یې پر ماتونی ښار او نورو ساحو د راکټونو حمله کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حمله کړې دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومولی ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د رواني کشالې د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان په هلمند، روزګان او کندهار کې د وروستیو جګړو له کبله تر یو لس زر زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. که له یوې خوا په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځای شوي خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د دوی د حالت په اړه تفصیل د صالح احمد صالح په دې رپورټ کې چې د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي. په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې مېرمنې په څیر ډېر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي د دادو کې ماړولي وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې او خونه د په هغه کې پرې باسو کټان موږ ګرده د باندې پرېوځو نه غاړکۍ خرتلې د موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لانه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې لس زره شول سوی و، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا اووه زره یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوې ده.
هلمند در حدود 7000 خانواده هموطن
په هلمند کې د وزرو په شوخه کې کورنۍ بي ځای شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروي ډلې لري چې تر 2000 زیات کورنۍ سروي شوې. لږ 400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډېر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
لتیری میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې لتیری اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنده بولسوالی ورټولې دي 1500 کورونه بې ځای سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونه کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورونه په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځای سوې دي. بل خو د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې لګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو په ولسی غونډه کې د افغانستان د اوسنی نظام لا تړل کړي او حکومت یې غوښتي چې د نورو ولسوالۍ په څیر دوی ته هم پراختیایي روغتیایي او تعلیمي پروژې پلي کړي. د ننګرهار چوراکو ژمنې کړي چې په راتلونکي مالي کال کې به د ولسوالۍ ته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې پوره پام وکړي. پچیرګام لومړی د طالبانو بیا د داعش وسلوالو په واک کې و خو تر ولسی پاسون وروسته پکې اوس امن دی. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورت کې.
د نومبر په لومړۍ نیټه د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د یو شمیر سکتوري رئیسانو په ملته پچیرګام ته ولاړ او هلته یې په ولسی غونډه کې د خلکو ستونزې واورېدې. ولسی خلکو له چارواکو وغوښتل اوس چې په پچیرګام ولسوالۍ کې امنیت قائم شوی د نورو ولسوالیو په سیر دی پکې پراختیایي پروژې پلي کړې شي. دې غونډې ته د سیمې یو تن قومي مشر عبدالوکیل ملکزی په خپلو خبرو کې وویل
پچیرګام هغه ولسوالی ده چې ورانه شوې ده خو جوړه شوې نه ده. زمونږ په لسګونه شهیدان دلته شوې دي، زمونږ کورنۍ دلته بې ځایه شوې دي، زمونږ کورونه په بمونو لګېدلې دي، زمونږ کورونه د دولت د مخالفینو د خانه ویجاړ شوې دي. نن د سولې فضا دلته جوړه ده او تمه درنه لرو د پچیرګام ولسونه خپل وړاندیزونه تاته د باسازۍ په باره کې کوي.
قومی مشر شفیق الله مشفق د پراختیایي پروژو د پلي کېدو ترڅنګ له چارواکو غوښتل چې د سیمې تعلیم یافته ځوانان دې په دولتي ادارو کې په کار وګماري.
من ته صرف دومره وکړئ چې نور ولسوالیو کې کومې پروژې پلي کوئ د هغې معادل دلته پلي کوئ، دلته بیا داسې کار وکړئ چې په کومو منطقو کې کار ته ضرورت دی هغلته کار وکړئ. دغه ولسونه استعدادونه لري په یو نیم ځای کې ځای په ځای کړئ. ګوره ماستران لرو، لسانسه لرو، چرداپا سمڅي غرنډه لرګي راوړي، هغه خرڅوي. اوبو ته ډېر ضرورت لرو، که دغه تنګي کې ذخیرې جوړې شي بیا ډېرې اوبه لرو، دا بیا نور وختونو کې موږ ته کار کوي، دغه ټوله منطقه به شنه شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ژمنه وکړه چې راتلونکي مالی کال کې به د متوازن انکشاف په برخه کې پچیرګام ولسوالۍ ته ډیره پاملرنه وکړي.
ما د معارف مشکلات تاسو یادوري وکړه ټول می یاداش تکراروم، صحت برخه مو وکړه ټول می یاداش، د پولو پولو چکو د سړک مو وکړه ټول می یاداش. د دروغ وعده زکه در سره نه کوم چې د سوار لسوم کال بودیجه په دې ورځ کې ترتیبیږي. موږ به خپل مرکز کې وګورو، خزانه به وګورو چې څومره امکانات لرو بیرته د ولسوال او منصوبینو له لارې د پیغام ورسوم چې کومو پروژو باندې سکالې کار کوي. د پچیرګام برخه به پکې ځکه چې د کلونو کلونو راهیسې ورته نه جلال آباد او نه کابل توجه کړی، دا ځل به زه ورته توجه کوم.
پچیرګام چې د سپین غر په لمن کې پرته ولسوالي ده، د پاکستان قبایلي سیمو سره 10 کیلومتره پوله لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ولسوالۍ په توره بوره کې اوسامه بن لادن مرکز جوړ کړی و. ډېری سیمې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي او په دې وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ولکه کې وه. خو دوه کاله وړاندې چې د ولسی پاسون کوونکو په نتیجه کې دغلته امنیتي پوستې جوړې شوي، ورسره ټوله ولسوالي امن شوي، خلک یې د دولت نه د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سعودي حکومت ویلي د بهرنیو کارګرانو په اړه په خپلو قوانینو کې بدلون راولي او په خبرې چې لدی کار سره به د هغوی کار، روزګار او ژوند ښه شي. په سعودي عرب کې میشت کارګران وایي د حکومت دی ممکنه ګام ته خوشاله دي. په سعودي کې له کلونو راهیسې یو کاروبار کوونکي وایي د سعودي حکومت دا ګام به په خپل سعودي عرب ته هم په یو شمېر برخو کې ګټې ورسوي. وروال کاکړ د موضوع له تفصیل سره.
د سعودي عرب حکومت اعلان کړی چې د بهرنیو کارګرو په اړه د کفاله په نظام کې بدلون راولي. د مالی چارو په اړه یوې مشهوري ویبپاڼې مال د سعودي عرب د ولسی خیر ښېګړې وزارت د سرچینو له حوالی لیکلي چې دا بدلون به د 2023 کال په منځ کې عملي شي. کفاله په سعودي عرب کې د بهرنیو کارګرو لپاره موجود یو داسې نظام دی چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ورته د لانجمن نظام په سترګه ګوري. د دې نظام لمخې په سعودي عرب کې یو کاروبار کونکي له بهره کارګر ورغواړي او بیا هغوی مجبور وي چې د همدې کفیل یا سپانسر په شرایطو کار وکړي. په سعودي عرب کې میشت مزدوران له دې نظام څخه سر ټکوي او د بشري حقوقو سازمانونه دا نظام د غلامۍ یو جدیده بڼه بولي. مهربان افغان له تیرو 19 کال راهیسې په سعودي عرب کې میشت دی او هلته تر کفالت لاندې کار کوي. نموړي مشال رډیو ته ویل دوی داسې نه ګڼي چې ګواکې په دې نظام کې به د پام وړ بدلون راسي. دوی ویل بدلون کې راځي هم نو شای یوازې هو خلکو ته ګټه ورسوي چې سعودي عرب ته سرمایه کاری راوړي او هلته کاروبار کوي. دوی ویل عام مزدوران د کفاله تر نظام لاندې کار کوي او ژوند یې ډیر سخت دی.
هغه دومره پابندی کالبته خدای مکه کده ته کور کې مړې سوی وي یا خو بدی نو دته اجازه نه وي. دای بزکه دکه دوه کال یې خپل سر اگریمنت یا دوه نیم کال نو دوه کال کې بعد چې کله دوه وخت پر کړی نه نو دته اجازه نشته چې د کلی تلار شي. ڈیوٹی کوٹا ڈیوٹی کوٹا دبزدا بزدای بدل توسیگی.
نور رحمان داوڑ وای لاتی رڅ باندې یول سکال رایسی په سعودي عرب کې داسی مزدوری کوي چې د د پوینا هرڅه د کفیل په خوشه او ناخوشه پوري تړلې دي.
کفیل پرتا مونږ تقریبا بازار ته هم نشو تللی. لکه چرته مطلب د یو خار نه بل خار ته تک وی نو دته برابر هم مونږ کفیل نه اجازه غواړو. بلکې هغه به په ډیر مینت باندې مونږ ته اجازه راکوي. اول خو بهره کوي نه کبیره کوي نو ډیر زیات مینت په غواړي. ډیر زیات د لاس په به مونږ نه سوچي غني زمونږ کار دی. مثلا د ریاض نه جدید ازما نو دا تک مونږ ته ډیر ګران دي. نو د کفیل پرته خو مونږ سام نشو هلته اخیستل.
نور رحمان داوڑ ویل چې که د سعودي عرب حکومت د کفیل په نظام کې بدلون وکړ نو دا به د پوینا د پښتنو په ګډون هلته په میلیونونو مزدورانو ته ډیره ګټه ورسوي.
کچرته په دې پالیسي کې اصلاحات راشي مطلب بدلون پکې راشي نو دا خو ډیر د خوشحالي خبر دی. ولې چې مونږ به اله پرواز کولای شو. مونږ به خپل مرزي باندې کار ځان ته ټاکلی شو. کمنګ دکان کاو کمنګ گاډي ځان لاخلو کمنګ نور مشينډري اخیسته شو نو دا یو ډیر خبر ده او مونږ ورته ډیر زیات خوشاله یو. خدای دې دا هسه وکړي. خلی مونږ نه تقریبا ټول د ټولو هیوادونو چې څومره مسافر دي د دې خبر به ډیر درن هر کله کوي خبر خوشاله وي او خدای دې وکړي چې تاسو وشي.
ډاکټر سید مزمل شاه له تیرو شلو کالو راهیسې په سعودي عرب کې ژوند او کاروبار کوي. دوی وایي کچيري د سعودي عرب حکومت دا ګام پورته کړ نو دا به په خپل دوی ته هم په یو شمېر برخو کې ډیر ګټه ورسوي.
نو سخو عالمی شرایط هم د غسی او بیا د اوسنۍ چکم ولیاحت دی یا د اوسنۍ بچا چکم زوی دی نو هغه یو ډیر کولاو یا فراخ ویژن لري او 2013 شغه یو ویژن ورکړی د سعودي عرب د پاره او داغه ویژن بیا دا دی چې دومره به داغه د وینا مطابق کم چې په میډیا اوریدلې دي چې دا ملک ته به بیا د یورپ نه خلک ته کارونه او د روزګارونه په دغه سلسله کې راځي، نو یقینا د وخت سره سره به لوی بدلون دلته راځي او کم چې به د دې ملک د پاره ملا دی وکي چې هغه به د دې د پاره مخي او کم خلک چې دلته د روزګار یا د کاروبار په سلسله کې راځي چې دا هغه د پاره مخي.
د سعودي عرب په اړه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې د هیواد په دې ورستوي کې ځینې داسې ګامونه اخیستي چې د نړۍ هیوادونه او د بشري حقوقو سازمانونه یې د پام وړ او مثبت اصلاحات بولي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د میرامشاه پوسټ ګریجویټ کالج د شمالي وزیرستان تر ټولو لویه تعلیمي اداره دیږي. دا کالج د ضرب عزب عملیاتو له وجې تړل شو، خو دا مهال بیرته فعال شوی دی. زموږ خبریال عمر وزیر د دې کالج له پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کالج د اوسنی حالت پاړه پوښتنه کړې ده.
په جنگ شه ډېر هر شي نقصان شي، د غارنګ دغه درې ته نه رہے درې سره نقصان رسیدل او سم خو بیا دنه بعد میجه په دا پس کوششینه وکړل. میجه مطلب لکه هر یو دار وټه کو آرمی میج ډېر مشکوري هغه ډېر مطلب لکه میج سره امداد وکړو ګورنمنت او ډیسټریک ایڈمنیسټریشن د کالج ته یو پروجیکټ میج راوړلو او نن الحمدللہ چې د میج کالج پپښې بیا وی لوړ دا او پانا بهترین میج رنوویټ کړه. دا هاسټل فنکشنل دی، کلاسینا بالکل فل لاگی، ټول ټیچرز حاضر دي.
میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج نشپړه سم کمیټه ګری دی په دې کې
یو ډپارټمنټ تام اس طرح پولیټیکل سنس فلریش صحیح نشو، حالات په خرابول لاګیا 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 چې زربزه پرغلو اس په دینه بعده پته لاګی ان شاء الله چې ایغه پروګرس په سرنګي خو فلحال ایغه داخلي نه دي شری.
په وزیرستان کې پانتون نشتا یعنی یونیورسيټي، آیا ضرورت څومره دی چې دلته جرنالیزم هم پورا ډیګری په دې کې پروګرام شروع شي، پولیټیکل ساينس، پښتو څنګه، تاسو نور چې کم ډیپارټمنټ سی واغې د پاره تاسو سغوختنه هم کړی دی منډه موهلې دي.
گورا یونیورسٹی چ کیم ریکوائرمنٹس دی آدھا جی پیرا کی جی اسٹوڈنٹس ڈیر دی دوادری ڈپارٹمنٹ موتا داغا ویلی شوی آدی فی الحال کا دوادری ڈپارٹمنٹ میجا پدا پوسٹ گریجویٹ کالج سے شریکی دعوت ابزار کے داغا گا کلاسینا ملاسینا گا مجھ بالکل ان شاء اللہ دے مو سرشتا گا امید دا چا دوادری ڈپارٹمنٹ کے دائشی داجی کا شری آشی.
میرا انشا داغا پوسٹ گریجویٹ کالج کے زیادہ تر داغا لر اوپر تو سی مخالک دی دتا خیل رزمک شاغا بیا دلتا پاتی کی جی ہم پاسٹلو کے دس کمې کمې شته په دغه کالج کې چې هغه یې تاسو غوښتنه لري.
خامہ خداس شته چې مطلب لکه بجلی دو یې بدی کدا جی کالج سره یو لائن تیر د چېغه تا ایکسپریس لائن ورته وی میش دغه ریکوست کی چې دې لائن میش ته بجلی روکي او په میش باندې دغه خصوصي تو سه مهرباني وکي.
تاسو د الکانو دغه کالج پرنسپل دلته د انجونو هم کالج د پمیران شاه کې د انجونو په سایډ سومراغه تعلیمی تند زیاته شوه دا یا سومراغه فعال دی اوس
یو شای مونټ کړه دا چې دا آی ڈی پیز نه واپس میج رغلی عام خلک بچیو نه اسکول ته راونه کړی دی لکه آ خلک چې به بچیو نه تعلیم داس غنلو چې مطلب لکه دا نه دا پچار کنه خو آ خلک یې زیس وینا چې هغه خپل بچیو نه موټری نه ورته نیولې یا نه راڅو چین چې یو غا ورته نیولې دي او ایرونه کړی دی او دا ډیر پوزیټیو سټیپ ده.